السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو شمیر امریکایي چارواکي وای په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. دغو چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د موندنو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه دی لیدلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څیړنو او څارنې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. دغه ډلې د پخوا پرتله د ډېره ازادي ترلاسه کړې او د ترهګرۍ ګواښونه په افغانستان او سیمه کې زیات کړي دي. دغه راپور له مخې نه طالبانو په کلکو ټکو رد کړی وو او له واقعیت نه لرې بللی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي بیکاری په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ډېر کړی او تر ټولو زیانمنې معلولان دي. د کمیټې په هغه راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خپور کړی ویلي د افغانستان بشري ناورین اوږدمهاله حل لارې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي د هغو مهمو پروژو بیا پیلول چې اوس یې کارونه په ټپه ولاړ دي د بشري ناورین په حل کې مرسته کولی شي. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې له تیرو دو میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دولس ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه چاودیدونکي دغه ناچاو د توکي له تیرې شل کلنې جګړې پاتې دي چې اکثره قربانیان ماشومان او څاروي وي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت محلي چارواکو هم د ماشومانو دغه مرګ ژوبله ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړې ده. په هند او پاکستان کې څه باندې یو لک کسان دي او سمندري طوفان له څپو مخکې تخلیه شوي دي. داسې ویرشته چې دغه طوفان به په هستوګنیزې سیمې زیانمنې او د برېښنا مزي به پرې کړي. د هوا پیژندنې متخصصان وایي د هند ګجرات مندوی او د پاکستان کراچۍ ښار د طوفان په مخه کې پراته دي. دغه سمندري طوفان له توندو بادونو او بارانونو سره مل دی. د ژغورنې ټیمونو نن هم په یونان کې د هغې بیړۍ د ډوبو شوو کسانو د موندلو عملیات پر مخ وړل چې پرون ډوبه شوه. فرانس پریس لیکلي دغه پیښه کې تر اوسه د اتاویا کسانو د مړینې تایید شوی دی. په یونان کې د سمندر غاړې ګاردانو ویلي یو سل څلور ډوب شوي کډوال ژغورلي دي. داسې ویره شته چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. د یونیټ سی آر مسؤولانو ویلي ممکن دا پیښه په وروستیو کلونو کې د یونان په اوبو کې تر ټولو لویه غمیزه وي. ویل شوي چې بیړۍ کې سپاره کسان تر ډیره د افریقایي هیوادونو اتباع وو. او د راپورونو له مخې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای تیر کال اوکراین ته خبرداری ورکړی چې د نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ نه کړي. سی آی ای دغه خبرداری وروسته تر دې ورکړی چې د هالند د استخباراتو په وسیله د دغه پایپ لاین د ویجاړېدو له توطیې نه خبر شول. د یو شمیر اروپایي او امریکایي رسنیو لخوا په دې اړه خپاره شوي راپورونه به په بالتیک سمندر کې د نورد ستریم پایپ لاین معما نوره هم پیچلې او ژوره کړي. دغه پایپ لاین تیر کال سپتمبر کې د هغو چاودنو له کبله ویجاړ شو چې تر اوسه تر ارزونې لاندې دي. تر دغې پیښې وروسته لویدیځو چارواکو د ملامتۍ ګوته روسیې ته ونیوله. اوکراین پیښه کې لاسته راوړل رد کړي دي. نورد ستریم پایپ لاین د روسیې لخوا جوړ شوی چې په وسیله یې د روسیې ګاز جرمني او نورې اروپا ته رسیږي. دا وو خبرونه. وړاندې د دې خبری مجلې په پاتې شیبو کې د دغو مسئلو تفصیل اوریدلی شئ. په اوسلو کې د افغانستان پر وضعیت د بندو دروازو تر شا غونډه جوړه شوه. ټیټ پوړو طالب استازو هم ګډون پکې کړی وو. دغه غونډه ته د افغانستان څوک ورغلی وو او د افغانستان پر وضعیت به اغیز څه وي؟
کچیر دغه طالبان چې هغوی تصامیم نیولی شي هغه د دنیا غوښتنو ته هغوی مستقیم ځواب ورکوی شي، هغوی کچیر دغه میز او دغه غونډه ته دعوت شي افغانستان د خلکو په خیر تمامیږي.
یو شمیر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. په پاکستان او هند کې څه باندې یو لک کسان له وتون سمندري طوفان مخکې تخلیه شوي او د چک جمهوریت ولسمشر وایي له روسیې بهر ټول روسیې اتباع باید تر څارنې لاندې وي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه ومنئ. له اوقاف پیکار نه هم مننه کوو چې د فیسبوک لایف په برخه کې همکاري کوي. د ناروې په مرکز اسلو کې د افغانستان د دوه ورځني فورم یو ګډونوال وایي په بحثونو کې ډیر تمرکز د بین الافغاني مذاکراتو په پیلېدو و چې غوښتنه وشوه په دې مذاکراتو کې د طالبانو له لورې پریکړه کوونکي کسان ګډون وکړي. یادګرونوال چې نه غواړي نومې واخیستل شي همداشان وایي چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د بشري حقونو په خوندیتوب او د بشري ناورین په مخنیوي هم بحثونه کړي دي. د بندو دروازو تر شا دغه غونډه نن او پرون ترسره شوې ده، خو خبریالانو ورته لاسرسی نه درلود. دا چې د غونډې دغو ګډونوالو نور څه ویلي او د بحث وړ مسایل څه دي، همکار مې همایون هیواد موضوع تعقیب کړي. هیواد صف ستړي مشي.
مننه لودین سی، تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ناروې په مرکز اوسلو کې د نړۍ د بیلابیلو مسایلو په اړه په جوړ شوی فورم کې د افغانستان په اړه هم بحثونه شوي. په دې فورم کې د تیرې سیشنبه او چهارشنبه په ورځو په افغانستان کې د یوناما د مشرې روزه وطنبای وه. همدا ډول د یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو، د طالبانو حکومت، د بهرنیو کورنیو او دفاع وزارتونو د استازو او همدا ډول د یو شمېر افغان سیاستوالو په ګډون بحثونه شوي دي. د دې ناستې یو ګډونوال چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په دغو دوه ورځنیو بحثونو کې ډېر تمرکز د جی ټي بین الافغاني مذاکراتو په پیلېدو باندې و چې د طالبانو له لورې د دوی په وینا باید پکې پرېکړه کوونکي کسان برخه واخلي. د اوسلو فورم یاد ګډونوال همداشان وویل د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه وشول او د شته بندیزونو په لرې کېدو هم ټینګار وشو. د یاد ګډونوال په وینا په دې بحثونو کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالو مرستو د ډېرېدو وړاندیز هم وشو. د اوسلو ناستې دا ګډونوال زیاتوي چې په دې ناسته کې ټولو لوریو خپل نظرونه شریک کړل او کومه پرېکړه نه ده شوې. هغه زیاتوي چې د طالبانو له لورې هم کوم پلاوی چې ورغلی و ورته ویل شوی دی چې ځینې پریکړې مشران کوي. په دې اړه مو د طالبان حکومت د قطر دفتر د مشر سهیل شاهین او همدا ډول طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت له برسیال ویان څخه هم جزئیاتو پوښتل، خو نوموړو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د اوسلو ناستې له پیلېدو سره سم په دې ناسته کې د طالبانو د ګډون له امله د ناروې په حکومت نیوکې هم شوې دي. البته د ناروې حکومت په تیر میلادي کال کې هم د طالبانو د یو لوړ رتبه پلاوي په ګډون ناسته جوړه کړې وه چې په هغه ناسته کې د ټول ګډون حکومت د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو او همدا ډول د بشري حقونو په خوندیتوب بحثونه شوي وو. په یاده درې ورځنۍ ناسته کې که څه هم طالب چارواکو کومه ځانګړې ژمنه نه وه کړې، خو ویلي وو چې هڅه کوي د خبرو اترو له لارې شته ستونزې حل کړي. مننه.
ډېره مننه. همکار مې همایون هیواد و چې ویلي په ناروې کې د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا غونډه ترسره شوه. یو ګډونوال ویلي چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبري شوی او د غرض ویل شوی چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره د ژر تر ژره بین الافغاني خبري سره پیل شي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، دا دویم ځل دی چې اوسلو ته د طالبانو استازي ورځي او د افغانستان په اړه بحث کوي، خو دا ځل استازي د ټیټه کچې دي. په ټوله کې د دغه غونډې اغیز د افغانستان په اړه څه دی؟ د افغانستان پر روانو شرایطو به اغیز څه وي؟ همکار مې خاطر پردیس په همدې تړاو د نړیوالو چارو کتونکي اختر محمد راسخ پوښتلی دی.
هر هغه ناسته چې د نړۍ په کچه په هر ملک په ګاونډي ملکونو کې او په بهر کې په ناروې کې یا په نورو ممالکو کې دایری کې، او هغه د افغانستان د خلکو د مشکلاتو او د دغه اقتصادي او نظامي بحرانونو د حلولو لپاره کومه لاره او یا کومه طرحه وړاندې کوي، دا به د خیره خالي به نه وي. ولې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه نیمه پیړۍ کې خارجي ملکونو زموږ په داخلي تشکیلاتي موضوعاتو کې د دوی برلاسي خلک ول، او افغانان هم چنان په دغه ټول دي نیمه پیړۍ کې دوی داسې مستقلانه ونه شو کولای چې دوی په خپل منځ کې سره کینی. د افغانانو له ادرسه دوی د خپل داخلي او سیاسي مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي. نو زما په نظر باندې دغه ناسته د خیر نه خالي نه ده. مگر چې دغه ناسته یو نمایشي بڼه یې لرله.
په دې ناسته کې ولې د طالبانو ټیټپوړو چارواکو لکه د یو ویان تر کچې چې د بهرنیو چارو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ورسره یو د درې مشاورین دغه ناسته وربلل شوي وو؟ اصلي عوامل په څه کې وو؟ ولې دومره یو ټیټپوړی پلاوی غوښتل شوی وو دغه ناستې ته؟
خو زما په نظر باندې کاش کې د دغه ویندانو نه وزارت خارجه سرپرست وزیر متقی او حتی نور دغه لوړ پوړي شخصیتونه لکه مولوی محمد کبیر چې هغه اقلن تصامیم نیولی شي، دغه شخصیتونه که چېرې واقعا دغه غونډو ته دعوت شي او نه تنها دې غونډو ته، هر هغه غونډه چې د افغانستان د منافع او د افغانستان د وضعیت او سیاسي وضعیت او نظامي وضعیت په هکله دایرېږي، که چېرې دغه طالبان چې هغوی تصامیم نیولی شي، هغوی یعنی واقعا هغه څه چې دنیا ترې غواړي، هغه د دنیا غوښتنو ته هغوی مستقیم ځواب ورکولی شي، هغوی که چېرې دغه میز او دغه غونډو ته دعوت شي، دا زموږ د افغانستان د خلکو په خیر تمامېږي. یعنې چې ویاندان یا نور داسې خلک چې هغوی مجبور مکلف دي چې لکه د هغه د راکړې ورکړې یا د ژبې هغه د هغوی پیغام تر څو کابل ته ورسېږي، بیا د کابل نه بل تصامیم ونیول شي، دا یو زمان ضایع کیږي.
ناروی د دغه ډول ناسو په ترسره کولو سره څه غواړي؟ راسخ صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وړاندې اشاره هم ورته ولرله.
ګوره عزیزانو، ناروی هغه ملک دی چې لکه چې څنګه چې موږ او تاسو په خپل جغرافیا کې زمون ګاونډي ملک کم توجه شوي اوسئ، دوی هم زمون په نمایندګي د افغانستان د دولت په نمایندګي د افغانستان د ولس په نمایندګي اکثره وخت وزیر خارجه پاکستان او نور د لوړ پوړي شخصیتونه د دنیا سره خبرې کوي زمون په اړه، مګر ناروی غواړي چې هغه اړیکې مستقیم د ناروی له ادرسه د غربي نړۍ سره دوی تامین او د دغه سوالونه چې کوم سوالونه چې د غربي نړۍ سره مطرح دی، د ناروی په منځګړیتوب دغه ځواب د طالبان نه واخیستل شي او د طالبانو لپاره د رسمیت پیژندنې او د تفاهم لاره خپله کړي.
د نړیوالو چارو کتونکي اختر محمد راسخ و چې له ازادۍ رادیو سره یې د اسلو د غونډې په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
اوس هم د افغانستان په اړه مسلو کې تم کیږو. یو شمیر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ موندنې نشي تاییدولی. دغو امریکایي چارواکو دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې دا مهال د داعش القاعده او ټي ټي پي په ګډون نړیوالې ترهګرې ډلې فعالیت کوي، او ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان له القاعده او ټي ټي پي سره اړیکې هم پالي. طالبانو له مخکې دغه راپور له خپله اړخه رد کړی او له واقعیت لرې بللی دی. دا چې امریکایي چارواکو په دې اړه څه ویلي دي، اول یې د ملګرو ملتونو موندنې رد کړي دي، یا په یو ډول ویلي چې تاییدولی نشي. د موضوع د تفصیل لپاره سنا کاکړ سټوډیو ته وصل شوې. سنا جانې، د امریکایي چارواکو څرګندونو کې څه راغلي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو ویلي، یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د څېړنو او څارنې د کمیټې وروستی راپور په بېلابېلو برخو کې د امریکا د استخباراتي ټولنې له چنونو سره سمون نه لري. یو شمېر امریکایي چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي شبکو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د څېړنو او څارنې کمیټې راپور چې په وینا یې ترهګرۍ شبکې په افغانستان کې د زیاتې ازادۍ په لرلو په دې هېواد کې او په سیمه کې د تروریستي ګواښونو د زیاتوالي لامل کېږي نشي تاییدولی. د دغو چارواکو په وینا دوی په دې قضیه کې داسې کوم شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د موندنو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریمونو د څېړلو او څارنې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره ژورې اړیکې لري، او پر دې سربېره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالې دي. په دغه راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې القاعده او طالبان نږدې اړیکې لري، او القاعده د طالبانو تر واک لاندې افغانستان امن پټن ځای ګڼي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم راغلي چې اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه په لرې پرتو سیمو کې د طالبانو د کنټرول د نشتوالي او د خلکو له نارضایتۍ څخه په خپله ګټه کار اخیستی دی. په دې راپور کې دا هم لیکل شوي چې د ترهګریزو ډلو توان په هره برخه کې د پام وړ زیاتوالی موندلی دی. د دغه راپور پر بنسټ افغانستان کې د القاعده شبکې له 23 لوړ پورې چارواکي شتون لري او ټول ټال 400 جنګیالي او د هغوی د کورنیو 1600 غړي په دغه هېواد کې په روزنیزو کمپونو کې شتون لري. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش پر عیسایو هم بحث شوی او ویل شوي چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې له 4000 څخه تر 6000 پورې غړي لري او د افغانستان په 13 ولایتونو کې کمپونه او پټنځایونه لري. د دې راپور پر بنسټ په افغانستان کې د داعش پر عیسایو دا بس چې سوی دی یو بل جګپوړي امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، دغه عیسایي ابي ساري بلله. هغه په دغه اړه وویل چې دا شمیرې د امریکا د استخباراتي ټولنې له اټکلونو او په حقیقت کې د امریکا د متحدینو او شریکانو له اټکلونو سره په بشپړه توګه په ټکر کې دي. دغه امریکایي چارواکي دا هم وویل چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د ایمن الظواهري له وژل کېدو وروسته اوسمهال د القاعده لږ تر لږه 12 مهم غړي په افغانستان کې شتون لري او داسې نه ښکاري چې دغې شبکې به په افغانستان کې روزنیز کمپونه جوړ کړي وي. دغه چارواکي زیاته کړه د داعش خراسان ولایت څنګه په تیرو دوو کلونو کې په دې نه ده توانېدلی خپل هغه هدف چې پر امریکا پرېږدی ترلاسه کړي او د طالبانو فشارونه د داعش د دغه شاتګ یو لامل و. ډېره مننه
زموږ همکار ثنا کاکړ وه چې ویلې یو شمېر امریکایي چارواکي وایي د ترهګرو ډلو د موجودیت او له القاعده او ټي ټي پي سره د طالبانو د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو روسي راپور نشي تاییدولی. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو طالبان تر دې وړاندې هم تورن کړي چې له القاعده او ټي ټي پي سره اړیکې پالي، خو طالبانو له خپل اړخه دغه ډول راپورونه په زلونو رد کړي او له واقعیت یې لري بللي. طالبانو د دوهې په تړون کې هم نړیوالو تجمنه ورکړي و چې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو سره به اړیکې نه پالي، خو د تیر کال په جولای میاشت کې په کابل کې د القاعده د دویمه درجه مشر ایمان الزواهری وجل کېدو د طالبانو د غجمنې تر سیوري لاندې راوستلې.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
اوریدونکو د افغانستان په اړه درته نور راپورونه او معلومات وړاندې په خبرونه کې لرو، خو اوس ورځو پاکستان او هند ته. هلته له یو زورور سمندري طوفان مخکې څه باندې 1,00,000 کسان تر خطر لاندې سیمو نه تخلیه شوي دي. د مشال رادیو د خبريال مو د سیمې ته ورولي.
سلامونه دا مشال رادیو کتونکو اوریدونکو، زه نیاز علي خان ما. دا وخت د کراچۍ ساحلی سیمه چې هاکس بے پنوم یادیږي موږ هلته کې موجود یو. د څو ورځو راهسې چې سمندري طوفان بیپر جوی خطر ده او هغه نن په کراچۍ کې داغه سره سره د سن چې نور کم ساحلی سیمې دي هلته کې ساحلی سیمه ته را رسیږي. تاسو کتلی شئ چې دا وخت د سمندري طوفان د وجې په کراچۍ کې د سمندر لهرونه چې کم دي او به چې کم دي هغه د لسونه والا 200 فوټو پورې چوتې شوې دي. دا وب چې شاته کمی ښکاریږي دا به د دې ځنه 1 کیلومتر کتوي، ولی چې دا د سیلګری زید او دلته چې کم دی دا هټونه جوړ شوی دي یا خلک چې براتله هغه په دې کې پاتې کېدل او بیا به دلته سیلګری کوله. لیکن نن سمندري طوفان چې راغلی دی نو دا وبنن دیزه تر ختلې دي، د هټونو ته ډیر غټ زیان رسولې دي. دا غي سره سره او به آبادی چې کم دلته دا یا سړکونه دي هغه ته هم داخل شوی دي. دا آبادی د سن حکومت په وینا چې کم دی په مکمل توګه بندي خالی کړی شوی دا خلک چې کم دی هغه خوندي زیانو ته چې کم دی لګلې شوی دی. دا غي سره سره کمنګ وګورونو په پوره سن کې شاوخوا 1,00,000 تنځ دي خلک د سن حکومت په وینا چې هغه د ټټي کېتی بندر بدین او سجاول سیمونه رئیسته دي او د هغه لپاره په پوره سن کې د 500 پورې کیمپونه جوړ کړي دي. سرکاري ودانې او سکولونه ته هغه منتقل کړي دي. ال ته هغه تر راشن او خوراک څخه هر څه ورکول کیږي. دا بارانونو سلسله هم د دې سره شروع شوې ده چې دا وخت په کراچۍ کې زباران ولاړ دي، خو باران وریږي. دا غي سره سره په کیټي بندر او د سن په نورو ساحلي سیمو کې ډیر زیات باران دي، خلک هم غزمن کړي دي. د پاکستان سمندري ځواکونو په وینا چې تر اوسه هغوی 12,000 خلک د دې سمندري طوفان لوجه خوندي سیمو ته بوتلې دي او دا هغوی په وینا چې په دې طوفان کې تر اوسه 100 کسان جو بل شوي هم دي چې هغوی بیا کم میډیکل کیمپونه چول جوړ کړي دي، هغه ته بوتل شوي دي او هلته دا غوي درملنه هم شوي ده. سمندری طوفان دا وخت د کراچۍ نه شاوخوا 19 کیلومتر لری دی د دې اثر منګه دلته چکم دی لیدل شو د موسمیاتو محکمې سانګي په وینا چې د 13 جون پورې به د دې اثر هم داسي وي او د کراچۍ ترڅنګ نور چکم ساحلي سیمې دي التبا د 13 تاریخ پورې جون پورې د بارانونو دا سلسله به چکم دی روانه وي د حکومت په وینا په کراچۍ کې یو پسند کې چې سلور هوایي ډګری دي التکی د وړو الوتکو تک را تک چکم دی هغه هم ځنډولې شوې دي صرف د بهر هیوادونو نه چکم غټ جازونه یا الوتکی راځي هغه صرف دلته کوزیدې شي یا د دې ځنتلې شي د جازونو تک را تک نور هم ودرولې شي د دې طوفان په اړه د دې د زیان په اړه پر روان وخت کې تاسو ته نور هم معلومات درکو
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
اوریدونکو د هند او پاکستان د سمندري طوفان پاړه مو واوریدل اوس یوې بلې نړیوالې مسلې کې تم کیګو د چک ولسمشر پیټر پاول وایي امنیتي ادارې باید هغه روسانو ساري چې په غرب کې ژوند کوي پاول پرون د ازادي رادیو له اوکرایني څنګه سره په یو مرکه کې ویلي تر هغه چې جګړه دوام لري باید روسانو په وړاندې اقدامات له عادي حالات څخه ډیر کلک او مضبوط شي همکار مې فريدي سیال دا موضوع تعقیب کړي
سلامونه لودین صاحب تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چکولس مشراو د ناټو ساسمان په خوانی لوړ پوری چارواکي پیټر پاول پرون چهارشنبه د ازادي رادیو اوکراینی څنګه سره په امریکا کې ویلي دي چې امنیتي ادارې باید هغه روسان چې په لویدیس کې ژوند کوي وڅاري پاول ویلي ته ملري چې د ناټو په کلنۍ ناسته کې چې روانه میاش د لیتوانیا په پلازمینه کې جوړیږي د ناټو لوغړ هیوادونو څخه د اوکراین د اوګدمهاله ملاتړ او په دې سازمان کې د غړیتوب په اړه هم واوري خغلی پاول د مرکې په بل برخه کې ویلي دي کڅ هم د هغو روسانو سره چې له روسیې بهر ژوند کوي او د اوکراین د جګړې لامل له ستونزو سره مخامخ دي خو خوګي لري خو د هغه په خبره ترڅو چې جګړه روانوي نو د روسانو په اړه اقدامات باید د دې شرایطو پرتله ډیر مضبوط وي د چک د ولسمشر په وینا هغه روسان چې په لویدیس کې ژوند کوي د تیر پرتله دي ځکه و څارل شي چې د هغه په خبره دوی د هغه هواد وګړي دي چې د اوکراین د جګړې رهبری کوي او د خغلی پاول په باور دا د جګړې تاوان دی پاول زیاته کړي دا د هغه څه ته ورته دي چې په دوی منډنیواله جګړه کې امریکا د جاپان وګړي د چارنې له دقیق رژیم لاندې وساتل ازادي رادیو د چیکل ولسمشری دفتر سره اړیکه نیولې ده او په دې اړه یو نه جزئیات غوښتي دي چې دقیق چارنې رژیم اتساتوي د بندیانو کمپونه د دوی منډنیواله جګړې پر مهال د امریکا د هغه وخت ولسمشر لخوا جوړ شوی چې پکې د امریکا یادباو په ګډون جاپان هم بندیان ور او دغه کمپونو څخه باندې اوسل شل زره کسان چې زیاتره امریکایي اتباو اغیزمن کړي وو لکه چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2022 کال د فبرवरी میاشتې په 23 په اوکراین پراخ نظامی يرغل پیل کړ روسي چارواکو ویل چې د دې بریټ یو سبب دا دی چې اوکراین د ناتو سره د یو ځای کېدو خواته روان دی د چک ولسمشر چې تر ډیره تشریفاتي رو لري د ازادي رادیو د اوکراین څنګه برخې سره پایاوي ځنګړي کې ویلي دي چې تم لري د ناتو سازمان د مشرانو پراتلونکي راسته کې ل اوکراین څخه او په دې غونډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ګډون د دې غونډې ارزښت هم نور زیات کړو په دې غونډه کې د اوکراین څخه ملاتړ وشي د ناتو سرمشري زبا د جولای میاشتې په 11 او 12 جوړ شي
ډېر مننه همکار مې فريدا سیال وچې ویلي د چک ولسمشر پیټر پاول ویلي ل روسي بهر د روسي اتباع باید ترکلا کې څارنه لاندې وي
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه درته لرو خو تر پیغامونو مخکې ورزو سپورتي پیښته زموږ همکار بختیار ساحل دا خبرونه راټول کړي
سلامونه مې ومني د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ یوازنې ټیسټ لوبي دویم ورځ هم بشپړ شو افغان لوبډلې په دویم ورځ په خپل لومړی پاڼه کې یوازې 146 منډې وکړې هیڅ افغان توپوهونکی ونه توانل چې په دې پاڼه کې نیمه سلیزه ووهي دوه مخکښ توپوهونکي ناصر جمال او افسر زازی او چې په ترتیب سره 15 او 16 منډې تر سره کړې په افغان توپ چونکو کې بیا نجات مسعود په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې 15 لوبغاړي وسوځول او یمین احمد زای په دې پاڼه کې د 2 وکټو په اخیستلو بریالی شو بنګالی لوبډلې په خپل لومړی پاڼه کې 302 او په دویمه پاڼه کې تر دې دمه 146 منډې کړې دي چې ټول ټال د 300 منډو مخکېواله لري اخوا د کرکټ آسیایي شورا د خبر پر اساس چې د 2023 کال آسیا جام به په راتلونکي اگست کې پیل شي. یا د شورا د پنځمې پورس په وی خبر پاڼې کې ویل دي چې آسیا جام به د اگست په 1.5 نیټه په پاکستان کې پیل شي او د سپتمبر په 10 نیټه به په سریلانکا کې پای ته ورسیږي. په دې آسیا جام کې به ټول ټال 13 سیالۍ ترسره شي چې 4 به په پاکستان کې وي او 9 نورې به په سریلانکا کې. سکل پر افغانستان سربیره په آسیا جام کې پاکستان، هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا او نیپال هیوادونو برخه لري. خبر پاڼه زیاتوي چې د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به د 4 غړو د 4 غوره لوبډلو پړاو ته لاړ شي او د هلته بیا دوه نور مخکښ هیوادونه به پیلوبې ته ووځي. دا وایي چې د تیر کال آسیا جام اتلولي سریلانکا ګټلې وه.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو اوس هم لجمنی سره تاسو د پیغامونو نوبت را رسیدلې.
من یو تل د فال د ولایت ګلستان د سوالین خبر کوم. زموږ په سوالې کې و بنس سش کال بخیر خلق سر در و در دی کورونا گرد برس و شاخوات و لاری نور و لایت و لاری نو دستی پروژی هم نستی در کستان و سوالی یا خصوصا در و سوالی و سر در نور کریه شدی در دور دست و سوالی این در کریه جات شدی اغواتی چنم رست رسی نا و پروژی مراجی شروع کیجی و بگر سرکی نداری خلق بیروزگار دی بیکار دی او کشته نامونه سو.
عبدالحدیم ده هلمند ده کجکی ولسوالی څخه دا پیغام درته پریږدم. ده هلمند ده کجکی ولسوالی زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوی ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې ده ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښي دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې. وروره په دلارام ولسوالۍ کې غلط ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاکوګانو یو وای او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چپینونه دی واچوي او پوسټی دی جوړی کړی ترڅو پرې دغلاو مخاوني وسی. والسلام په احترام.
دا و ستاسو پیغامونه. دغه خبری مجله هم رانغاړو. روستای راپور راخلو. د کونړ پر سیند جوړ شوی یو بل پل مولا هم د سیند سپانده کېدو لکبل ماته شو. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ پر سیند کې بیا وبزیت شوی، زورور سپی هرې خواته خلا چوي، هرڅه چې په مخه ورزي هغه ځان سره وړي. تیر ورځې د میلیونو ډالرو په بدل جوړ شوی 213 متر اوږد پل ته ملا ماته کړه او د خلکو له تګ راتګي وستلو. دا د پښت پلو چې سرکانو او نارنګ ولسوالۍ سره نخلولې بي. د دواړو ولسوالۍ وسیدونکي د جالو او اوږدو مزلونو خلاص کړي وو، خو د پل ماتې دو سره به بیرته پخواني ستونزې ګالي. د پښت وسیدونکي مولوی مصباح الله ازادي راډیو ته وویل
چکو جاله او روان بو یا به نه وفات په لبانی په څل چې مریسه وا حتره چې زنانه به د حمل باندې بیمار او د ماشوم باندې به بیمار او هغه به طرف نه وفات په لبانی پر وته چې غسه ته بدلا یا به د توقی د یا تین جمعه په لبانی پورې ستدا دا خو تقریبا د څلګون زنانه او ماشومان حساب شوی وي. را په خود دی خو هم څنګه جالم نشته دی، هغه په دغه سم خراب دی. نو دا پر قسم موږ مریسه شنو ته به موږ هم چې مثال موږ په شنو حرکت کوو دا وفات په لاره باندې په چې غسه او صداقت ځان سره ډیر مشکله ده. څنګه دې طرف باندې ګال نه میلاوي
د همدې ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا راته وویل په یاد پل به شپه ورځ پا په لزګونو غټو او وړو موټرو تګ راتګ کولو او په لزګونو زرو کسانو ته اسانتیاوي برابرې کړې وي.
سندې غاړه سرحدي ولسوالۍ کې زموږ د اور مرکز پورې تړلې وه چې د نارنګ ولسوالۍ کوټ کې باډیل دی وګاله حتی دا چې جلال آباد ته تګ راتګ رفت آمد په د موټرو د خلکو د مریضانو حتی اسلام آباد ته پورې ټول جریان درلود. 15,000 کورنۍ په اندازه د سرکانو ولسوالۍ کې چې شونکړی بار آباد پشر دمن او